ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم پروگرام ته بخیر راغلاست ساعت 2 بجې سره د خبرونه مو تر درو بجو ده د خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه حالاتو تاسو وروستي معلومات وړاندې کړو په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د خپلواکۍ د پنځه نوې کلیزې په مناسبت د جمهور رئیس حامد کرزي د نننیو خبرو جزئیات درته وړاندې سي. نړیوالو مسایلو ته مو هم کتنه کړې ده. د خبرونو رپورټونو جزئیات به وروسته درته وایم. په نړیوالو خبرونو کې چې په دې خبرونه کې پیل کې راځي او چې د پاکستان پولیس وایي شاوخوا 150 تنه مخالف فعالان یې نن په اسلام آباد کې ونیول. هند اسلام آباد په خپلو کورنیو چارو کې پر لاسوهنې تورن کړ او له پاکستان سره خبرې لغوه کړې دي. او د بشري حقوقو د څارنې سازمان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې په شمالي ښار کراچ کې لسګونه بندیان سمدستي او له کوم قید او شرط پرته خوشی کړي. خو اول نجه سپوي د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر هیله وخوده چې د انتخاباتو نتایج به ژر تر ژره اعلان شي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د سوار لس ولسوالیو قومي مشرانو ګواښ وکړ که چیرې د پاکستان لخوا راکټي حملې بندې نشي دوی به د پاکستان په وړاندې پاسون وکړي. او د لغمان چارواکي وایي چې په دوو بیلابیلو چاودنو کې دریو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی له انګریزانو نه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د 59مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې هیله وښوده چې د انتخاباتو نتایج به ژر تر ژره اعلان شي. ولسمشر حامد کرزی په دې مراسمو کې وویل چې له نوي حکومت سره به په هیواد کې نامنې هم پای ته ورسیږي.
انشاءالله کله چې نوی حکومت رامنځته شي دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې دوی به یو قوي حکومت جوړوي او افغانستان به له دې نامنیو څخه ژغوري او په پاکستان باندې هم غا کوو چې زمونږ په وطن کې تخریب ونه کړي.
خغلی کرزی وویل چې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافقات به د افغانانو د منلو وړ وي او ښې نتیجې به ولري. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د سوار لسو ولسوالیو قومي مشرانو ګواښ وکړ که چیرې د پاکستان لخوا راکټي حملې بندې نشي دوی به د پاکستان په وړاندې پاسون وکړي. په اسد آباد کې لسګونو قومي مشرانو او دینی علماو نن د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې پاکستان باید په افغانستان کې خپلې لاسوهنې او حملې بندې کړي. دوی همدارنګه له افغان دولت او نړیوالې ټولنې په کلکه وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو د کونړ پر خاوره خپل بریدونه بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه هم د پاکستان له خاورې دېرش توغندي د کونړ پر دانګام ولسوالۍ لګېدلې. د روان کال له پیل څخه تر دې دمه له 5000 څخه ډېر توغندي د افغانستان په ختیځو ولایتونو د پاکستان لخوا ویشتل شوي چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د لغمان چارواکي وایي چې په دوو بیلابیلو چاودنو کې دریو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 6:30 بجې د لیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمه کې پر ملکي وګړو د سړک غړي من چاودنه شوې چې له امله یو تن ټپي شوی. ځواک وایي چې په همدې سیمه کې شاوخوا 8 بجې یوه بله د من چاودنه هم شوې چې پکې یوه ښځه وژل شوې او یو بل تن ټپي دی. د یادو پیښو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. او د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل وویل چې بی پیلوټ الوتکې په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه په نښه کړي. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له لنډې شېبې وروسته.
د پاکستان پولیس وایي شاوخوا 150 تنه مخالف فعالان نن په اسلام آباد کې ونیول او دا په داسې حال کې ده چې د نواز شریف پر ضد عمومي مظاهرې 15 ورځې ته داخلې شوې دي. مخالف مشر عمران خان او محافظه کار دینی مشر طاهر القادری د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه په زرګونو ملاتړ اسلام آباد کې راټول کړي او د نواز شریف د حکومت د لرې کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي حکومت په اداري فساد کې ښکېل دی او په انتخاباتو کې درغلي کړي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د نواز شریف حکومت ته د استعفا لپاره 30 ساعته وخت ساکلی و ګواښ کړی چې نن به مظاهره کوونکي په اسلام آباد کې سری سیمې ته داخل کړي. دا وایي زه به د سری سیمې د لاریون په سر کې یم. په دې سیمه کې پارلمان، حکومتي ودانۍ، د صدر اعظم دفتر او بهرني سفارتونه موقعیت لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي مظاهره کوونکو ته به اجازه ورنکړي چې سری سیمې ته داخل شي. په عین حال کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند اعلان کړی چې په عمومي اسمبله کې به د دوی څلور دیشتنه وکیلان خپلې څوکۍ پرېږدي. دا ګوند چې په پاکستان کې دریم ستر ګوند دی، دغه راز یې ویلي چې له خیبر پختونخوا پرته به له ټولو ایالتي اسمبلو څخه د دوی وکیلان استعفاوي وکړي. د پاکستان په شمال لویدیز باجوړ قبایلي سیمه کې نن لږ تر لږه شپږ کسان هغه مهال مړه شول چې د ښوونځي یو بس په سړک کې په یو ښخ شوي ماین وروخود. په وژل شوو کې دوه تنه کوچنیان، درې ښځینه ښوونکي او یو لاروی شامل دي. راپورونه وایي په بس کې د هغو ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي سپاره وو چې د یوې نړیوالې مرستندویه موسسې لخوا تمویلېږي. تر اوسه کومې ډلې د حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو طالبان په سیمه کې په تعلیمي ادارو حملې کوي. په باجوړ کې په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو او بهرنیو تروریستانو پر ضد پوځي عملیات هم شوي ول. د هند په ختیځ ایالت بهار کې د یو مسافر وړونکي ټرین او رکشا په ټکر کې لږ تر لږه یو ویش کسان مړه شول. د ټکر پر مهال د ټرین د تیرېدو دروازه پرانستې وه او له خلکو ډکه رکشا د تیرېدو په حال کې وه چې ټرین ووهل او شاوخوا 1500 متره لرې یووړه. په وژل شوو کې اووه کوچنیان او شپږ ښځې هم شامل دي. په رکشا کې سپاره کسان په سیمه کې د هندوانو له یو معبد څخه کورونو ته روان ول. هند اسلام آباد په خپلو کورنیو چارو کې پر لاسوهنه تورن کړ او له پاکستان سره خبرې لغوه کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې د دوشنبې په ورځ د خبرو د لغوه کولو اعلان وکړ چې په نوې ډیلي کې د پاکستان سفیر وویل له کشمیري مشرانو سره د مشورو پلان لري. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلام آباد دې عمل د پاکستان د صداقت په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. پاکستان د هند پریکړه یو په شاتګ بلله ده. ټاکل شوی وه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په راتلونکې اونۍ کې په اسلام آباد کې غونډه وکړي او د رسمي مذاکرو د بیا پیل په اړه به بحث وکړي. هند او پاکستان په تېره مۍ میاشت کې هغه مهال چې نواز شریف د هند د نوي صدر اعظم نریندرا مودي د لوړې په مراسمو کې د ګډون په مقصد نوي ډیلي ته تللی وه، د خبرو په بیا پیل کولو او د اړیکو په ښه کولو سلا شوي ول. هند له اوږدې مودې راهیسې په اسلام آباد تور لګوي چې د کشمیر مبارزینو ته وسلې ورکوي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان له ایراني چارواکو څخه غوښتي چې په شمالي ښار کرچ کې لسګونه بندیان سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کړي. د بشري حقونو د څارنې سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی، نن یې په یو راپور کې د هغو 190 بندیانو چې د تهران د لویدیځ په 500 کیلومترۍ کې د کرچ په دریو زندانونو کې بندیان دي دوسیې څېړلې دي. دغه سازمان ویلي د بندیانو په 26 دوسیو کې معلومه شوې چې دا کسان یوازې د بیان د ازادۍ له حق څخه د ګټې اخیستنې او په سوله ییز ډول د غونډو جوړولو په جرمونو نیول شوي او سیاسي بندیان دي. د 15 نورو بندیانو په ګډون زیات شمېر کسان د تروریزم په تورونو د اعدام پر سزا محکوم شوي او د بشري حقونو د څارنې سازمان په باور قضایي عملیې ممکن د سیاست تر اغېز لاندې راغلي وي. د امریکا د متحده هوایي چلن ادارې د سوریې له فضا څخه د ټولو الوتنو تېرېدل منع کړي. د امریکا د هوایي چلن فدرال ادارې د دوشنبې په ورځ وویل په سوریه کې روانې وسلوالې شخړې او ګډ وډ امنیتي چاپېریال ملکي هوایي چلن ته جدي ګواښونه مخامخ کړي دي. دغه ادارې ویلي په سوریه کې وسلوالې بنسټپالې ډلې د الوتکو ضد وسلې لري. د امریکا د هوایي چلن فدرال ادارې له دې مخکې ټولو هوایي شرکتونو ته د مشورې په ډول ویلي وو چې د سوریې له فضا څخه دې نه تېرېږي. د ادارې دغه راز د عراق له پاسه هم د امریکایي الوتکو الوتنې بندې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکي میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خاصې غونډې چې د بهرنیو تروریستانو د ګواښونو پر مسلې بحث کوي ریاست وکړي. د جمهور رئیس اوباما ادارې د دوشنبې په ورځ وویل جمهور رئیس به د امنیت شورا نور 14 غړي د سپتمبر د 22 غونډې کې د ګډون لپاره وروبولي. د امریکا متحده ایالات به د سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې ریاست پر مخ یوسي او هیله من دي چې شورا به د بهرنیو تروریستانو د ګواښونو په اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
وروسته به په خپرونه کې واوري. جمهور رئیس حامد کرزی نن افغانانو ته د استقلال د 15 کلنۍ مبارکي ورکړه او وی ویل چې د انتخاباتو له امله روان سیاسي کړکیچ به ختم شي.
ان شاء الله روزی که حکومت جدید آمد هر دو برادر اینجا استاد هستند، هر دو شان بر تار وعده میتن که نو حکومت مضبوط و محکم جور میکنه و افغانستان را از این امنی خلاص میکنه.
پاکستان ته هم خاص پیغام درلود.
پاکستانی ها رو میگیم که نکنین خراب شده وطن ما.
با هم دیگه خبرونه کې به په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان حالات ته کتنه کوو. د بلوچستان په صوبایي اسمبله کې حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو د دوشنبه په مازدیګر د تحریک انصاف او قادر الطاهری د احتجاجي ناستو پر ضد پریکړه وکړه. په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې په عراق کې سیاسی حالت ته کتنه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې د عراق په موصول ښار کې د ستر بند نیول کېدل د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر بری دی. په همدې خبرونه کې د رپورټونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او کور کلی. د ازادي راډیو درنو دوستانو، د نن ورځې د خبرونې د ټولو مطالبو د لوستو او اوریدو لپاره لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. که انټرنیټ لري نو زموږ پر ویب پاڼه باندې د ټولو نننیو مطالبو تفصیل لوستلی او پر فیسبوک کې له خپلو دوستانو سره شریکولی هم سئ. د افغانستان د خپلواکۍ 59مه کلیزه د تیرو کلونو په څیر په ځانګړو مراسمو ولمانځل شوه او جمهور رئیس حامد کرزي نن په دې ارتباط په جوړو سوو مراسمو کې خبرې وکړې. افغانانو ته د خپلواکۍ د 59 کلنۍ مبارکي ورکړه او ویل چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ به ژر حل شي. د جمهور رئیس حامد کرزي د نویو خبرو د اورېدو لپاره رحمت الله افغان دغې غونډې ته په کابل کې ورغلی و. رپورټ لري.
د افغانستان د خپلواکۍ د 59مې کلیزې د لمانځلو رسمي مراسم د ملي دفاع وزارت په انګړ کې د خپلواکۍ څلی ته نږدې جوړ شوی وو. په دې مراسمو کې له یو شمېر لوړ پوړیو افغان چارواکو سربیره په کابل کې میشتو بهرنیو سفیرانو او میلمنو هم ګډون کړی وو. ولسمشر حامد کرزي د ازادۍ څلی ته د ګلانو ګډۍ کېښود او د ازادۍ په لاره کې یې د قرباني شویو افغانانو روح ته دعا وکړه. ښاغلي کرزي په دې اړه لنډه وینا وکړه او افغانان یې ملي یووالي او د هیواد پرمختګ ته وبلل.
د افغانستان استقلال او عزت بې له شکه د دوو ملي او مهمو عناصرو احسانمند دی. یو د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د هر افغان فداکاري، دویم د افغانانو ترمنځ ملي یووالی.
حامد کرزي زیاته کړه افغانان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجو ته منتظر او هیله من دي. افغان ولسمشر حامد کرزي چې د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترڅنګ ولاړو، ویل کاندیدان بجبنه کوي چې یو پیاوړی حکومت به جوړوي.
ان شاء الله کله چې نوی حکومت رامنځته شي دواړه کاندیدان به در سره ژمنه کوي چې دوی به یو قوي حکومت جوړوي او افغانستان به له دې ناامنیو څخه ژغوري.
ښاغلي کرزي د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس هم په ځینو سیمو کې خلک په ناامنۍ کې ژوند کوي او پاکستان په دې ناامنیو کې لاس لري، وویل پاکستانیانو ته وایو زموږ په ملک کې خرابي مه کوئ. پخوا افغان حکومت د خپلواکۍ ورځې په مناسبت ځانګړي رسمي او شاندار مراسم نیول، خو په 2008 کال کې کله چې وسلوالو طالبانو د سور د اتمی یا د مجاهدینو د بریا د نمانځلو په مراسمو حمله وکړه، له هغې وروسته د جشنونو لمانځل یو څه محدود شول. د وخت پاچا امان الله خان په 1299 کال کې د اسد په 28مه لوی جګړې وروسته له انګریزانو څخه بیرته ازادي ترلاسه کړه. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان خپلواکي 59 کلن اسمانن د ملي دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ څلی ته نږدې په دې ارتباط ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. په ننګرهار کې یو شمېر خلکو نن ګیله درلوده چې دغه ځانګړي مراسم باید په ننګرهار کې جوړ شوي وای، ځکه د پاچا امان الله خان مقبره هلته ده. په دې ارتباط رپورټ به وروسته راسي. اوس به په افغانستان کې پر روانو سیاسي حالاتو خبرو ته دوام ورکړو. نن جمهور رئیس حامد کرزي وویل چې د افغانستان دننه د انتخاباتو په ارتباط موجوده مسئله به حل شي او ویل چې دواړه کاندیدان به هڅه وکړي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. تاسو واورئ چې جمهور رئیس حامد کرزي پاکستان ته هم ځانګړی پیغام درلود. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین دا اوس را سره له کابل د ټلیفون په لین کې دی. د په پوره انتخاباتو وروستي پرمختګونه درته وایي. لودین صاحب،
ډېره مننه فرشته جان. کورم آباد، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د انتخاباتو خپلواکي مسن ویان د نور محمد نور نن له معمول سره سم غرمه مهال په یوه خبري کانفرنس کې برخه واخیستله او ویل چې تر اوسه 1,200 صندوقونه تفتیش شوي چې دا د ټولو رایو 53% جوړوي. ښاغلي نور دا هم ویل چې د شنبې په ورځ یعنی 13 د انتخابات خپلواک کمیسیون مفتشینو تر ټولو زیات صندوقونه تفتیش کړل چې هغه 1,040 صندوقونه وو. د ویل چې د رایو د تفتیش بهیر د 300 کاري ټیمونو لخوا پر مخ روان دی. ښاغلی نور، تیر ورځ هم ویل چې د تفتیش بهیر ګړندی کړی او دا هیله مندي و خو د کچېر د تفتیش بهیر همداسې روان وي. په همدې ډول نو تر راتلونکو 15 ورځو به د ټولو رایو تفتیش خلاص شي او د انتخاباتو نتیجه به معلومه شي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د هغو شپږ زرو صندوقونو ځانګړی تفتیش هم روان دی چې درې زره د یو کاندید او درې زره نور د بل کاندید لخوا نه مشخص شوي دي. په همدې حال کې د دواړو کاندیدانو استازو څخه جوړ ګډ کمیسیون هم چې له تېرې هفتې راهیسې خپل بحثونه پیل کړي، هغوی هم پرون وویل چې یو لړ موافقات توافقات ته رسېدلي دي. د ملي وحدت په نوم دغه کمیسیون له دریو کمیټو جوړ دی چې چارواکي وایي د دوو کمیټو کارونه یې بشپړ شوي او د درېیمې کمیټې کار یې 80% بشپړ دی چې هغه 20% نور کار به یې هم د کاندیدانو له مشورو وروسته پای ته ورسیږي. د انتخاباتو په برخه کې دغه پرمختګونه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې باید د اګست میاشتې تر یو دیرشمې پورې دغه د انتخاباتو د تفتیش بهیر پای ته ورسیږي. باید ووایم چې په کابل کې د امریکا سفیر هم په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې د انتخاباتو نتیجه باید د اګست تر یو دیرشمې معلومه سي ترڅو نوی افغان ولسمشر وکولی شي د سپتمبر په لومړیو کې په هغه کنفرانس کې برخه واخلي چې د بریتانیا په ویلز ښار کې د ناټو کنفرانس دی او هغه به د افغانستان په اړه هم پکې خبرې کیږي. نو خو ځینې ناظرین وایي چې که د رایو تفتیش کې ستونزې په مکمله توګه حل نشي او د انتخاب د کاندیدانو د استازو ترمنځ موجوده اختلافات حل نشي، ممکن دغه بهیر د اګست تر 15 تر وروستیو پورې یا پر راتلونکو 15 ورځو کې پای ته ونه رسیږي.
لودین صاحب د په خپلو خبرو کې دی ویل چې د ملي وحدت په نوم د کمیسیون مسؤلینو ویلي چې 80% کار بشپړ شوی، 20% به بشپړ شي. دا څه کار دی؟ د دوی دغه کار د 80% برخه په باره کې څه ویل شوی او د 20% برخه په باره کې کاوریدونکو ته یو څه وضاحت ورکو؟
بله، کله چې د دویم ځل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راغی او دواړه کاندیدانو سره سیاسي موافقې ته ورسېدل، سیاسي جوړجاړي ته ورسېدل، بیا نو د کاندیدانو هغه مهال ژمنه وکړه چې یو ګډ کمیسیون به د دواړو د استازو لخوا جوړیږي او دا ګډ کمیسیون به په دې خبره کې وي چې د ملي وحدت حکومت څه دی، د ملي وحدت حکومت باید څه ډول اجنډا ولري، څه ډول اجنډا باید تعقیب کړي او د دې حکومت ماموریت به څه وي، د دې حکومت حقوقي بنسټ څه دی. په زمن کې د اجرایی پوسټ په اړه باندې چې دواړو کاندیدانو خبرې کړې وي، دغه کمیسیون دند درلوده چې د اجرایی پوسټ په ترنګوالي هم خبرې وکړي، زمن کې د اساسي قانون په د لوی جرګې په اړه باندې هم د کمیسیون بحثونه کړي دي. دا هغه مسایل دي چې په دې اړه توافقات هم شوي، خو د دې کمیسیون کارونه تر اوسه هم نهایي نه دي. فقط د دوه کمیټو کارونه یې پای ته رسېدلي او د درېیمې کمیټې کارونه یې هم 80% مخته تللي چې هغه به هم ممکن یا نن یا سبا پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون د جوړولو هدف دا دی چې د دواړو کاندیدانو ترمن چې کوم توافقات شوي هغو توافقات ته عملی بڼه ورکړي او هغه توافقات روښانه کړي او خلکو ته د هغو توافقات په اړه وضاحت ورکول شي.
ډېره مننه. خیر سید، ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو له کابل د اسدالله الدین څرګندونې اوریدئ چې په افغانستان کې په انتخاباتو وروستي پرمختګونه درته وویل. په همدې خبرونه کې به پر ازادۍ خبرو ته دوام ورکوو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو سازمان نن یو اعلامیه خبره کړې ده. په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون په استازیتوب د افغانستان خلکو ته د استقلال د 59مې کلیزې مبارکي ورکړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکو بشویل دي چې خوشاله دي او ویاړ کوي چې د افغانستان خلکو ته د هغوی د هیواد د استقلال د ورځې په مناسبت مبارکي ورکوي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتو د کورنۍ یو مهم غړی دی او ملګرو ملتونه پر نن ورځ او پر راتلونکو کلونو کې د وسولې افغانستان د پرمختیا لپاره کار ته ژمن دي. د ازادي راډیو درنو دوستانو نن په کابل کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په انګړ کې چې د ازادۍ څلې هم د ځنګړي مراسم جوړ شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی هم ورغلی و په دې مناسبت خبري وکړي. په ننګرهار کې نن شمیر خلکو ګیله درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن باید په ننګرهار کې جوړ شوی وای، ځکه دوی وایي چې د پاچا امان الله خان مقبره په دغه ولایت کې ده او د دې ورځې په مناسبت باید هلته ځانګړي مراسم وای. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له ننګرهار رپورټ لري.
د ننګرهار والی مولوی عطاولال الدین چې د دې ولایت امنیتي او ملکی ادارو مسولین ملتیا کوله، د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غازی امان الله خان پر مقبره د ګلو ګېډې کې خوده او د هغه روح ته د دعا لاسونه لپکړل. د دې ورځې د نمانځنې نور مراسم د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې ترسره شول. خو د ننګرهار ولایت یو شمېر خبریالان او فرهنګیان وایي د افغانستان د خپلواکۍ ستر اتل غازی امان الله خان په دې ولایت کې ښخ دی او دا ورځ باید په داسې شاندارو مراسمو منمندل شي وای چې د نورو ولایتونو خلک هم ورته دعوت شي وای. دوی وایي د ورځې ته نه یوازې چې شاندار مراسم نه ونیول شوي، بلکې د غازی امان الله خان مقبره هم په هماغه پخواني حال کې پاتې ده.
تاسو ګورئ دلته دغه د غازی امان الله خان مقبره ده، بارانونو راته څولې ده، دا په قبر په نن زموږ ملګرو پاک کړی ده. دلته یو لوښ خاورې پرتې وي.
تاسو اوس د ستر غازی یعنی غازی امان الله خان مقبره کې ناست یو، خو تاسو یو ځخپل همدا اوس ویریږو چې دا راونه لویږي، ځکه د دې هغه چاودونه یا د نړیدلو ځایونه نه شمارل کیږي. دا سکه ندی شوی ډیر کلونه کیږي چې دا غډه ول د نړیدو په حالت کې ده. مونږه رسنیو خلکو ډیر چغې وهلي، خو فکر کوم چې هغه خبره ده وای چارواکو په غوګونو کې مالو چیږي.
د افغانستان د پیشرف او د ترقی په ضد باندې کارونه کوي، د هغه خلکو ورځن مازل کیږي. دغه قهرمان چې تاریخ لري په شاندارو مراسمو کې ډیر د پخوا په وختونو کې په ډیرو شاندارو مراسمو باندې دا چې خلک به تینو چې دا به درې ورځې مخکې خلکو ته به دستور کول کېده، خلکو به اظهارات نیول په ډیرو خاصو مراسمو باندې به په کا دا نظامیانو کا ملکیانو کا هر څوک دوی په خپل ځای کې مرکز جوړو. خلک به دلیرو مخکې نه پدوی به خبره باندې فوی کول چې پلانی تاریخ باندې د غازی امان الله خان ورځ تدل کیږي، هغه ډیر خاص مراسم جوړول.
د ننګرهار والی مولوی عطاولال الدین د خلکو د دیني وکی په جواب کې وویل چې دوی د امنیتي سنځل له امله د دې ورځې د نمانځنې مراسم محدود کړي وو.
په کار دا چې د افغانستان ټول ولایت لکه نورې ملي ورځې چې لمانځي، دا باید هر ولایت کې دا غونډې ولمانځل شي او په ډیره شاندار مراسم باندې ترسره شي. متاسفانه زموږ وروستني امنیتي حالات کله کله د داسې غونډو د لمانځلو ممانعت کوي او مشکلات ایجادوي. بیا هم زما د افغانستان د مرکزي حکومتونو نه تقاضا دا ده چې د غازی امان الله خان قبر په جلال آباد کې دلته وجود لري. په ډیرو شاندار مراسمو سره د مرکزي حکومتونو د موجودیت په اساس باندې باید دلته ولمانځل شي او دا غونډې بې اهمیته ونه ګڼل شي.
دا رنګه والی عطاولال الدین ننګرهاریانو سره ژمنه وکړه چې دی به په راتلونکي کې د غازی امان الله خان مقبره جوړ کړي.
رالو د دې د قبر په رابطه باندې چې کدی یو حدا پوری د دې اغه زمینی برخه برابر او جوړه ده، اما پاس چت او برنۍ سطح د تعمیر ضرورت لري. ان شاء الله زموږ په راتلونکو پروګرامونو کې د دې د ښه اعمار او د ښه تعمیر لپاره پروژې جوړې کړم. ان شاء الله تاسو به د بل وار د دې جشن در منظورو شاید اوسې کزدلته موجوده ما چې ان شاء الله دا په ترتیب باندې جوړ شوی.
په دې غونډه کې د ننګرهار امنیتي مسولینو په خپل خبرو کې ډاډ ښکاره کړ چې دوی به دا ترلاسه شوی خپلواکي ساتي او له دې څخه به په هر حالات کې دفاع کوي. لنن څخه پوره 95 کال وړاندې غازی امان الله خان د نړۍ له سترخ کې لاک انګلیس څخه ازادي خپل کړه. خو د غورز به په ټول هیواد کې د ځوانانو په مستو اتړونو او ډول ډول مراسمو سره په علني توګه نمانځل کې دا، خو اوس ان منځنه دولتي ځایونو پورې محدود شوی ده چې لامل نامنی پګوت شوی. ورستا پنګرهار کې میش سیکانو هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په ډولونو او د هغوی د لرګیو وهلو په ځانګړو مراسمو ولمانځل شو.
په خوست کې هم نن د خپلواکۍ په مناسبت جشن وو او په دغه مراسمو کې زده کوونکو او ښوونکو برخه درلوده. دوی تاثر څرګند کړ چې په افغانستان کې د خپلواکۍ تر 95 کلونو وروسته خلک بے وزله دي، بے امنیتي ده او خلک په ناوړه حالت کې ژوند کوي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
په خوست کې د زده کوونکو او ښوونکو لخوا د خپلواکۍ د جشن په نمانځغونډه کې ویناوالو د خپلواکۍ په ارزښت او د هغه وخت د افغان ټولواک غازي امان الله خان په شخصیت او پیاوړو پلانونو خبرې وکړې. دغه غونډه د سه شنبې په ورځ د خوست ښار په غازي امان الله خان لیسه کې جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو ویل سره له دې چې افغانانو په خپلو سرښندنو تل یرغلګر په شا کړي، خو ځینو کورنیو کړیو د پردیو په لمسون بیرته دا هیواد له ستونزو سره مخامخ کړی او د پرمختګ مخه یې نیولې ده. یوه ښوونکي بهادر وویل چې د هغه وخت ټولواک امان الله خان د افغانستان د پرمختګ په خاطر د ګاونډیو او نورو ملګرو هیوادونو د مرستو د راجلبولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې، خو بهرنیانو سره یو شمېر تړلو ډلو دی د دې ارمان پوره کولو ته پرېنښود.
خان یو مترقی پوه عالم شخص و غوښتل یې چې افغانستان د نړۍ د پرمختللو مترقي هیوادونو په قطار کې ودروي، نو د هیواد د پرمختګ سمسورتیا لپاره یې پوره پورې پلانونه ترتیب، دا د وطن د سمسورتیا لپاره د لومړی ځل لپاره خارجي اسیایي اروپایي هیوادونو ته د سفر ملا وتړله.
په همدې حال کې د غونډې یو بل ګډونوال نور احمد ویل چې امان الله خان د نورو هلو ځلو ترڅنګ کوښښ وکړ د هیواد د چټکې پرمختیا لپاره یو شمېر ځوانان د وړو او مسلکی زده کړو په خاطر به هر تولیږي.
غازی امان الله خان د نړۍ د ډېر ملکو سره سیاسي اقتصادي روابط ټینګ کړل او د افغانستان زیات مېر محصلین د زده کړې لپاره خارجي یا بهرنۍ ملکو ته واستول.
د ښوونځي یو تن زده کوونکی ارشاد الله ویل چې ازادي په توره ګټل کیږي، خو باید ولسونه په تدبیر سره وساتي، ځکه خپلواکي د خلکو حق دی.
ازادي په توره اخیستل کیږي او په پوهه تدبیر ساتل کیږي، نو پر موږ لازمه ده چې خپل وطن کلکه دفاع په پوهه او تدبیر سره وکړو. خپلواکي د یو هیواد د خلکو حق دی، خو دا حق باید په خپله ولسونه خپل کړي.
د ولسي جرګې غړي میرباد منګل هم په خپلو خبرو کې وویل چې افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو سره سره لا هم د نړۍ د پرمختګ له کاروانه ډېر وروسته پاتې شوی دی.
نن افغانستان هم هغه اتلسم او نولسم قرن کې قرار لري او هغه تخنیک مخته بیایي. حال دا چې د نړۍ غریب هیوادونه چې استقلال یې په اخیر کې اخیستی دی، نن د کمپیوټر او د عصري تخنیک سره خبرې کوي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان خلکو په 1919 زیږدیز کال کې د غازی امان الله خان په مشرۍ د هغه وخت د انګریزانو له حکومت څخه خپله بشپړه سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه. ولسمشر حامد کرزي هم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د خپلواکۍ د کالیز په ویاړ جوړو شوو مراسمو کې وویل چې د افغانستان خپلواکي د دوی د پلرونو او نیکونو د قربانیو میراث دی او د افغانانو ترمنځ ملي یووالی د خپلواکۍ د ترلاسه کولو او ساتلو لامل شوی دی. نجیب الله خیل، آزادی رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو به زموږ خبرونه د نن ماښام تر اوبجو پورې اورئ. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د عراق په شمال کې له وسلوالو د موصول د پرشنا د بند بیرته نیول کېدل یو لوی پرمختګ دی. تر دې وړاندې د عراق امنیتي ځواکونو اعلان کړی و چې له پیشمرګه کوردي ملیشو سره یو ځای او د امریکا په هوایي ملاتړ یې د برېښنا د غستر بند په خپل کنټرول کې کړی دی. د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو په وروستیو کې د عراق د شمال زیاتې سیمې نیولې چې په دغه ځای کې د وروستی تحول د پراخو جګړو سبب سوی دی. دا چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د عراق په شمال کې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط څه ویلي، رضوان مرادی رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر وایي د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوال د ټولو عراقیانو لپاره یو ګواښ دی او باید ټولې پر وړاندې ګډ مبارزه وکړي. باراک اوباما د څرګندونې له وسلوالو څخه د عراق د شمالي خر موصل د برېښنا د ستر او مهم بند د بیرته نیولو د اعلان پر مهال وکړي. جمهور رئیس اوباما ویل متحده ایالات پلان لري چې د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو د ځپلو لپاره خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر زیاته کړه چې که د موصل د برېښنا بند مات شوی وای نو عواقب به یې ډېر خطرناک وای او په عراق کې به د امریکا سفارت او امریکایي پرسونل له ګواښ سره مخ شوي وای. تر دې وړاندې د عراق پوځ ویل چې د پېشمرګه کوردی ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ سره د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوال د موصل د برېښنا له بند څخه په شا کړی دي. خو د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوال ټینګار کوي چې د موصل د برېښنا بند اوس هم د دوی په کنټرول کې دی. آیسیس وای د بند نیولو په اړه د عراقي او امریکایي چارواکو څرګندونه یو تبلیغاتي جګړه ده. آیسیس یا د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو خبرداری ورکړی چې که د متحده ایالاتو په هوایي بریدونو کې د دوی وسلوالو ته زیان ورسیږي نو دوی به په هر ځای کې پر امریکایانو بریدونه وکړي. او خبر راپورونه وایي چې پېشمرګه کوردی ملیشو د موصل ښار شاوخوا ته پرمختګ کړی او تر اوسه یو شمېر کلینی ولیدي. د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو د وروستیو پرمختګونو په نتیجه کې شاوخوا 2 لک کسان چې اکثره یزیدیان او مسیحیان دي له خپلو سیمو بېځایه شوي دي.
تر نو دوستانو وروسته به بیا هم سیمه ایز او نړیوال مطالب لرو. خو اوس د ساعت مهم خبرونه د مهم خبرونو لنډیز ملالی بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هیله مند دی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د دې ولایت د 14 ولسوالیو قومي مشرانو ګواښ وکړ کچیرې د پاکستان له لورې راکټي حمله بندې نسی دوی به د پاکستان پر ضد پاسون وکړي. د پاکستان پولیس وایي شاوخوا 150 تنه مخالف فعالان نن په اسلام آباد کې ونیول او دا په داسې حال کې ده چې د نواز شریف پر خلاف عمومي مظاهره 5 ورځې ته داخلي شوې دي. د پاکستان په شمال لویدیځ باجوړ قبایلی سیمه کې نن لږ تر لږه 6 کسان هغه مهال مړه شول چې د ښوونځي یو بس په سړک کې پر یو شخصي ماین وخوت. د هند په ختیځ ایالت بهار کې د یو مسافر وړونکو ټرین او رکشا په ټکر کې لږ تر لږه 21 کسان مړه شول. هند اسلام آباد په خپلو کورنیو چارو کې په لاسوهنی تورن کړ او له پاکستان سره خبرې لغوه کړې. د بشري حقوقو د څارنې سازمان له ایراني چارواکو څخه غوښتنه کړې ده چې په شمالي ښار کرج کې لسکونه بندیان سمدستي او له کوم قید او شرط پرته خوشی کړي.
روسته دوا پروګرامونه لرو کور کلی او د سپورت پروګرام خترغه مخکې د پاکستان حالت تکتن لرو. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د حکومت پلوو او د اپوزيشن ګوندونو د دوشنبه په مازیګر د تحریک انصاف او طاهر القدری د احتجاجي ناستو ست قرارداد منزور کړ او د دوی دواړو دغه کاري د حکومت خلاف او د سیسه بلل ده. د ازادي رادیو خبريال بارکوال میخیل ل بلوچستان رپورت لري.
تاکل سوی و چې د بلوچستان د ایالتي اسمبلی غونډه د اگست پر 6 نیټه وسی خو په پاکستان کې د پیښ شوی سیاسي بحران لامل د بلوچستان والی یا گورنر په بیړنۍ توګه د اگست پر 13 د اسمبلی غونډه راوبلله. په ایالتي حکومت کې د شاملو او اپوزيشن ګوندونو ټولو غړو د دوشنبه په ورځ د ایالتي اسمبلی په ځانګړي غونډه کې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د ازادي او انقلاب په نامه احتجاج پاړه چې په کې د پاکستان د مرکزی حکومت د ختمېدو رنګ کړي تفصيلي به وکړ. د دوی دا غوښتنه یو غندله او همدارنګ غیر جمهوری او د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې وبلله. د واکمنو ګوندونو مسلم لیگ نواز ګوند نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په استازیتوب د بلوچستان لوی وزیر سردار ثناءالله زهري په دې اړه قرارداد وړاندې کړ چې د اسمبلی د ټولو غړو لخوا تایید او تصویب شو. د بلوچستان دغه استازي اسمبلی په شریکه د ځینو سیاسي ډلو خصوصا د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا په پایتخت اسلام آباد د احتجاجونو غیر قانوني او غیر جمهوري غشتونو څخه پر پیدا شوی حالت باندې اندیشنه څرګندوي. اسمبلی د دوی د هڅه د پاکستان د اساسي قانون جمهوري نظام او د ولس د رايو خلاف یو د سګنې. د اسمبلی په هر صورت د جمهوري نظام د دوامدار ساتلو ضمانه او امينه ده. ایالتي اسمبلی د عمران خان او طاهر القادری لخوا د پاکستان د صدر اعظم د استعفا د اسمبلی د تحلیل او د مدني نافرمانی یا له قوانینو د قصدي سرغړونې غشتنه د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې و او له مرکزی حکومت یې وغوښتل چې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجي ناستې د ژر تر ژره پای ته ورسوي او هیواد له دې بحراني حالت راوباسي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ له رسنیو سره په خبرو کې وویل دوی به هیڅکله داسې د تش په نامه انقلاب او ازادۍ په نامه اقداماتو ته اجازه ورنکړي چې دیموکراسي ته خطر پکې ویني. موږ دا فکر کوو چې طاهر القادری او عمران خان باید د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه خپلې غوښتنې وړاندې کړي. د دوی هر غوښتنه چې له اساسي قانون او ډیموکراسۍ سره په ټکر کې وي موږ به یې ونه منو. موږ له دوی غوښتنه کوو چې د پاکستان اوسنیو حالاتو ته په پام سره د جمهوریت په دې هېواد کې غوړېدو ته پرېږدي. په دې کې د دوی او د دې هېواد پایښت او بقا ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ډلې او مجلس وحدت المسلمین مرکزی مشرانو د پاکستان عوامي تحریک د انقلابی لارین ملاتړ کړی او ځینې مشران یې د اسلام آباد په احتجاج کې ورسره شامل دي، خو د بلوچستان په ایالتي اسمبلۍ کې د دغو ګوندونو غړیو هم د دغو احتجاجونو په خلاف وړاندې سوی قرارداد تایید کړ. د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف ګوند په بلوچستان اسمبلۍ کې یوه څوکۍ هم نه لري، ځکه د دې ګوند د مشر عمران خان له هغه اعلان سره سم چې وایي غړي به یې له ایالتي اسمبلۍ استعفا وکړي د بلوچستان اسمبلۍ تحلیل دو اندیشنه نسته.
په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او طاهر القادری چې پاکستان کې د پاکستان د عوامي تحریک مشر طاهر القادری دواړو د پاکستان د مرکزی حکومت څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. طاهر القادری په پاکستان کې موجود جمهوری نظام نه مني او وایي چې حکومت استعفا وکړي او نوی ملي حکومت دی جوړ کړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
یو تازه رپورت وایي چې په نړۍ کې د مرستندویه کارکونکو په وړاندې عملې زیاتې سوې دي. د 2012 کال د حملو په پرتله په 2013 کال کې پر مرسته رسوونکو شپېته په سل کې حملې زیاتې سوې دي. دا راپور وایي افغانستان د مرستندویه کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. نور جزئیات به ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
د بشری مرستندویه کارکونکو د امنیت راپور چې د بشر دوستۍ په نړیواله ورځ خپور شوی دی وایي په 2015 حملو کې 416 مرستندویه کارکونکو اغیزمن شوي دي. راپور وایي چې په جنوبی سودان او سوریه کې پر بشری مرستندویه کارکونکو مخ پر زیاتېدو حملې د دغه هیوادونو د سیاسي کړکیچ له لاسه دي. په دې راپور کې افغانستان د مرستندویه کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل شوی دی. په افغانستان کې په 2014 کال کې یو اتیا بشری مرستندویه کارکونکو وژل شوی دي. دغه راپور د بشری نتایجو یا هیومانیټیرین آوټکمز په نامه د یوې ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی دي چې په 2014 کال کې 101 مرستندویه کارکونکو زخمي شوي او 104 برمته شوي دي. وشتل او برمته کول د دې حملو نیمه برخه دي او نور نیمه برخه حملې ته کارکونکو د ګرځېدو پر مهال تر سره سوي دي. د لومړی شمیرو لمخې په 2014 کال کې د اگست د میاشتې تر 14 نیټې پورې 91 مرستندوی کارکونکو وژل سوي دي. د جولای او اگست په میاشتو کې د غزه او جنوبی سودان د بحران لکبله پر مرستندوی کارکونکو حملې زیات سوي دي. نن د ملګرو ملتونو لخوا د بشر دوستۍ نړیواله ورځ ټاکل شوې ده. دا ورځ په بغداد کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د بمی حملې د کلیزي په ورځ پریوزي چې پکښې 22 کسه وژل شوي ول.
د ازادي راډیو اترنو دوستانو په همدې خبرونه کې دوه نور پروګرامونه لرو، د کورکلی او د سپورت پروګرام.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. درنوریدونکو په دې پروګرام کې اوري چې افغانستان کرکټ بورډ وايي ډیر ژر په خوست کې د کرکټ د یو نړیوال سټډیوم د جوړولو چارې پیلېږي. دا به هم اوري چې د جمهور رئیس کرزي په نوم د والیبال تورنمنت د دوشنبه پر ورځ د ملي امنیت د ټیم پاتلولې پایته ورسید. په پای کې هم د غوره لیگ د فوټبال د غوره لیگ په اړه یو مرکه درته خبرو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
سپورتي خبرونه.
کرکټ بورډ وایي ډیر ژر په خوست ولایت کې د کرکټ د یو نړیوال سټډیوم د جوړولو کار پیلېږي. د کرکټ بورډ چارواکو په دې اړه یو جرمنی مؤسسه سره د دوشنبه پر ورځ تړون لاسلیک کړ چې تمه ده په خوست کې د سټډیوم تر یو کال پورې جوړ کړي.
نو د دې سره به د موږ په جنوبي ولایتو کې یعنی خوست، پکتیا، پکتیکا، اته لوګر، د دې سره به په دغه ولایتو کې کرکټ نور هم ډیر زیات رشد پیدا کړي. د دې سټیډیم په جوړولو سره همدارنګه تاسو خبر یاستئ چې یا د کرکټ بورډ د ادارې یا د ځوانانو آینده مستقبل ډېر روښانه ده. په دغسې میدانونو سره د موږ د ځوانانو ظرفیت نور هم ډېر زیات لوړېږي.
په دې سټیډیم کې چې ویل کېږي د 6000 نندارچیانو د زایدو وړتیا به ولري، 800 یورو لګول کېږي چې تمه ده د جرمني هیواد یې ورکړي. د جمهور رئیس کرزي په نوم د والیبال تورنمنت ملي امنیت ټیم وګاټه. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته ویل د دې تورنمنت په پایلوبه کې چې ملي امنیت او جهان سپورت سره مخ شوي وو، ملي امنیت 3-0 لوبه وګټله. جهان سپورت دویم شو او افتاج بلخ هم دریم مقام وګټه. د ښاغلي پوپلزی په خبره د دې تورنمنت هدف د ولسمشر کرزي د دورې په ترڅ کې د لاسته راوړنو ستایل دي. او د ځوانانو په اولمپیک لوبه کې چې روانه اونۍ پیل شوې، افغان لوبغاړي ماته وخوړه. فرهناز یعقوبی هغه افغان لوبغاړی و چې د تکواندو په برخه کې د افغانستان استازیتوب کو، خو په لومړۍ لوبه کې له تایلندۍ لوبغاړي ماته وخوړه. د چین په نانجینګ ښار کې د ځوانانو په دې اولمپیک کې یوازې فرهناز یعقوبی د افغانستان استازیتوب وکړ. د اولمپیک کمیټې ویان رامین سالک وویل که څه هم د دغه اولمپیک لپاره پوره چمتووالی نه ونیول شوی، خو هڅه کېږي په 2013 کال کې د ځوانانو په بل راتلونکي اولمپیک کې په پراخو پلانونو سره ډېر لوبغاړي د افغانستان په استازیتوب ولوبول شي. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. راب شو د پروګرام د مطالبه پلور په سر کې په دې اړه معلومات واوري چې کرکټ بورډ وایي ډیر ژر په خوست کې د کرکټ د یو نړیوال سټیډیوم د جوړولو کار پیلېږي. افغان کرکټ بورډ په دې اړه یو تړون هم له یو جرمنی مؤسسې سره لاسلیک کړ چې تمه ده د دې سټیډیوم چارې په یو کال کې بشپړې کړي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نور محمد مراد دغه تړون د لاسلیک په غونډه کې وویل دا د کرکټرانو لپاره یو لوی چانس دی چې وکولی شي خپلې وړتیاوې د عمل په ډګر کې پلي کړي.
نو موري میدان په بین المللي معیار باندې ډیزاین شوی ده. ټول هغه معیارات چې یو نړیوال میدان کې هغه په نظر کې نیول شوی دي، لکه پویلین یا دی لوبغاړو د ناستې ځای، د مطبوعاتو لپاره کوم ځای چې د هلته د مینې او د تماشانچانو یا خلک مینهوال د کرکټ د هغو لپاره ناستې ځای ده کې احاطه د دې میدان چمن ده او میدان ده او په منځ کې دا د ویشتنځی پیچونه پکې شتون لري. او رښتیا هم دې ته په نظر ته په کتو سره سپاینده کې که موږ شو کولی دې ته ارتقا ورکړو، ډیزاین یې عیني شوی ده. یعنی اوس 5000 خلک خو انجینر صاحب وویل دا په هغه سټنډرډ کپاسټي ده کېدی شي تر 2000 نفر هلته هم پکې ځای شي.
کرکټ بورډ وایي د دغه سټیډیم په جوړېدو سره به په خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې کرکټ نور هم وده وکړي او لوبغاړو ته به د تمرین او لوبې کولو زمینه برابر شي. په دغه سټیډیم به 800 یورو لګیږي چې د جرمني هیواد یې ورکوي. د جمهور رئیس حامد کرزی په نوم د والیبال تورنمنت د دوشمې پر ورځ د ملي امنیت د ټیم په تلولې پای ته ورسید. ملي امنیت 3-0 پایلو بل جهان سپورت ټیم څخه وګټله. په دې لوبو کې د افغانستان ولس ټیمونو برخه اخیستې و چې یو اونۍ دوام وکړ. د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو په دې اړه مرکه کړې چې په ګډه یاورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان ملي د والیبال ملي فدراسیون چې کومې سیالۍ د جاوید ماب رئیس جمهور حامد کرزی د خدماتو په پاس باندې شروع کړی وی، هغه نن پای ته ورسېدلی او موږ فکر کوو چې دا سیالۍ ډېرې مهمې وي او د دغه دیارلس کالو د زحماتو په پاس باندې مو دا سیالۍ ترسره کړلې. او امیدوار یو چې فني کمیټه به ملي لوبډلې ته نوې سرې هم په دې کې انتخاب کړی وي.
ښاغلی پوپلزی، دا تورنمنټ چې تاسو د ولسمشر کرزي د خدمتونو د ستایلو په نوم پیل کړی و، کېدای شي لږ څه واضح ووایي چې څه ډول خدمتونه مثلا؟
موږ دا فکر کوو چې د افغانستان ولسمشر بالخصوص د بیان ازادي یو د هغه لاسته راوړنو څخه ده چې په منطقه کې ساری نه لري او په زمین کې د ځوانانو د تشویق لپاره هم ډیر کارونه شوي، د ښځو د حقوقو په هکله هم ډیر کارونه شوي دي. او موږ امیدوار یو چې دغه سلسله د ځوانانو د خدماتو لپاره نور هم پیاوړي شي.
پوپل دسه ستاسو له نظر د سیالۍ د والیبال په وده کې څومره اغیزمنې تمامې شوې او کوم لوبغاړو پکې برخه اخیستې و؟
مو فکر کوم چې د ولایتو لوبډلو ډېرې ښې لوبې وکړلې، بالخصوص د بلخ ولایت لوبډله چې تیرو کلو کې به د کابل د ټیمونو سره په 3-0 لوبه بایلله. اما په دې سیالۍ کې 15 میدان لوبه د هغه ټیم سره وکړله چې د امنیت ټیم ده او هغه د افغانستان پیاوړی ټیم ده. موږ فکر کوو چې لوبغاړي ډیر قوي شوي دي د افغانستان په ولایتونو کې او دا به ډیر مثبت تاثیرات ملي لوبډله باندې هم لري. په دې سیالیو کې ولس لوبډلو د لس ولایتونو څخه حصه اخیستې وه. په دې سیالیو کې او نوې څېرې هم ډیرې زیاتې موږ ولیدلې چې پکې وې.
د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو مرکه واورېده. ښاغلی پوپلزی ویل د جمهور رئیس کرزی د دورې په ترڅ کې د لاسته راوړنو په خاطر د والیبال تورنمنت پیل کړی و چې په پایلوبه کې ملي امنیت ټیم وکړل، جهان سپورت ټیم ته ماته ورکړي او اتلولي خپل کړی. او په پای کې هم د افغانستان د فوټبال غوړې لیک پاړه یو مرکه لرو. تمه د لیک پراتلونکو دوه اونۍ کې پیل شي. زموږ همکار احمد روبین احمدي د غلیګ لیو تر سره کوونکی طاهر روفي سره مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
لیګ ورته د افغانستان غوړې لیک چي د دوه دوره مخکې تیر شوی او سکالې درې هم ده. دوه دوره د انتخاباتو چې شپږشته بازیکنانو لوبغاړو او یوشت لوبغاړو انتخابات ختم شوی، دوی ان شاء الله په 28 د اگست باندې مسابقه تر سره کیږي.
دا دور د دوه مخکنی دور څخه څه توپیر لري؟
موږ په اول کال یو نمایشي شکل باندې د لیګ جوړول په حساب باندې او لکه د ټورنمنت جوړول په حساب باندې چې خلک راشي، فوټبال کور کور ته لاړ شي او ټیلیکاست چې کورونو کې خلک وګوري د فوټبال او داسې وپیژني چې مسابقات یا ټورنمنت شروع کیږي په افغانستان کې چې غوړه لیګ په نوم باندې دی. دویم کال د ولایاتو څخه موږ منتخب ټیمان راغوخته په یو ځون کې د هغو کې انتخابات کوم یاري ډول باندې چې کوم یو لوبغاړی خمیاري شپږشت کسان هم ته اخیستو. بیا دویم دور باندې موږ اتل سغونه اخیستو چې تقریبا اته کسان به اوت کېده. هغه څخه سکالې توپیر داده چې تورنمنت ولایت کې وشو، زونو کې وشو، انتخابات وشو، شپږش بیا یوش د تقریبا یو توپیر. دویم توپیر دا چې خارجي مربیان راغلي ورته هغه کسان چې لایسنس ای لري چې موږ سره مکتوب دی او معیار دا چې هغه جک لایسنس ای دا د لیګ برتر مربیان دی غوي او د افغانستان د فدراسیون فوټبال چې کوم غوړه لایسنس دا چې هغه بی ده بجز کارګر سیب څخه هغه دی راشي او مربی دی چې هغه لایسنس بی لري او هغه سره دستیار دی.
د دې سیالیو دوه مخکنی دوره څومره اغیزمن وو د افغان لوبغاړو په بین المللي سیالیو کې؟
ډېر د افتخار ځای دی او فوټبال لپاره، د افغانستان فدراسیون فوټبال لپاره، د خلکو لپاره چې تاسو وګورئ په رسنو کې او په سرحد د مضمونو کې او د ایس پی این، د ایرو سپورت، د فاکس سپورت، د دې په سرخط باندې د افغانستان د فوټبال د لیګ مضامین راغلی او استقبال شي او د افغانستان د فوټبال د ویلې او چې افغانستان یو بهترین تورنمنت لري د منطقې په سطح باندې او د موږ لپاره ډېر افتخار دی. ان شاء الله کې دا اوسم معیاري نه دی، لا کار ورته کیږي. بیا هم په مزمه زورو ورو ان شاء الله دا معیاري کیږي، یو لیګ جوړیږي، د لیګ برتر په دې معنی چې دا یو لار شي یو ځکه لوبو کې هغه بهتر شي یا میزبان یا ملمه پیسې باندې کوربه او ملمه پیسې باندې ان شاء الله دا معیاري کیږي. درې کال ته شو، درې کال کې ډېر کارونه وشو چې اروپا خصوصا کنفدراسیونونه خپل فیفا او ایف سی استقبال وکړ زموږ د ټورنمنتو.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو زموږ مطالب په همدې ځای ختميږي. تر بل پروګرام موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خې شی ویولره
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو ستریم شي. بيزاي ټو کې کومه بده پایلې لري؟
سرناستو اي ورتلې وګلم دی ټو کې کولې سی کودرتی داس سی په دې سره ولګید مرمن پورې ته نو وته جاب جامل تم ټوکاو په پد ټوک کې بس ولګید
ولې ځینی خلک داس ټوکی کوي چې د خو بده یو او شخړو لامل کیږي؟
بې ځای ټوکی کوي، مسخره کوي، اول ټوکی اخره پټاکس بیا جنگ سره کوي، دا ټول دې تعلیمي وجه ده.
نن په دې اکل خبرې کوو په ورسته شی بو کې تمثلی ټوټه هم چمتو شوی لکه ما فرشتې مرسل سره وسی. قدر من اوردونکو، روان شناسان وایي چې ټوکی او خنداوی د انسان صحت ته ډیره ګټه رسوي. هغه کسان چې ټوکی کوي، خاندي او نور خندوي ژر نزړیږي. خو په اخلاقي لحاظ ټوکی هم ځان د خاص ځای او وخت غوړي. هغه کسان چې بې ځایه او بې وخته ټوکی کوي، نه یوازې دا چې مقابل لوری خفه کوي، بلکې ځان هم ناستو خلکو ته بې شخصیته ورپیژني. ځینې کسان بیا داسې ټوکی کوي چې د نورو شخصیت، کورنۍ او آن قوم توهینوي. کله نا کله بیا ټوکی دې حد ته هم رسیږي چې مرګ ژوبله رامنځته کوي. په دې اکله وروسته غږیږو. لومړی وحید الله د ځان پاکله وایي چې له ملګرو یې په همدې بې ځایه ټوکو خوا بدی دی.
هم سنفیانو سره د ټوک په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم. خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خپه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې سنفیانو. علت یې همدغه غلطی ټوکې وې، مسخرې وې. البته له ټوکې وایستل رشخند او مسخره شوله. زه ډېر زیات خاطرې لرم او فعلا هم د دې ټوک ښکار یم.
ټوکې که د کورنۍ د غړو ترمنځ هم له حد نه ډېرې او تیرې شي، ستونزې رامنځته کوي. د ننګرهار اوسېدونکی امان الله وایي چې له نیا او د ترې له ښځې سره یې ټوکې په جنګ بدلې شوې.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړې چې وای خندې، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي، یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او چه کېږي. ځینې کسان وایي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه بیا د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ کې. زه خپله مثلا ځینې وخت کې په کور کې ناست، نو زما د نیا وراره راته، ما مې نیا ته وویل میل ستا وراره راغلی و، ځکه زما خپل دی د کاکا ښځې سره ټوکې وي. ما ورته ویل ستا وراره راغلی و، لیکن زما د کاکا ښځې چای هم ورته ورنه کړه او ستړي مشې ورنه کړه، بېرته لاړم. اچ کله زما د کاکا ښځه راغله، نو زه په دې باندې همسې ډایرکټ ورغلم، میل ویل تا داسې ونه کړل، هغې ما سره جنګ وکړم. ویل ته ولې ما ته داسې وایي؟ ځکه وایي صحیح ده، ته ما سره ټوکې کوې وایي که، لیکن ته ما نه غواړې چې زما کورنۍ خفه کړې. نو په هغې نه بعد چې کله ما هغه ټوکه وکړه، هغې نه بعد مې غیر ادبي ټوکه نه ده کړې، ځکه زه پوه شوم هماغلته چې یو کس په غیر ادبي ټوکه ډېر سخت خفه کېږي، چې هغه کس تر ننه پورې هم مانه خفه دی.
ځینې کسان بیا داسې ټوکې هم کوي چې د مقابل لوري د مایوسۍ لامل کېږي. بیا هم امان الله وایي
مثلا ځینې کسان وایي چې د هغې یو عیب لري، نو هغه ته د هغه هغه عیب یادول دا ټوکه نه ده، دا اصل کې یو ضربه ده چې یو انسان ته سړی ورکوي. نو ځینې کسان وایي چې داسې ټوکې کوي چې یو چا کې څه عیب وي، یو شی وي، هغه ورته یادوي. مثلا یو کس وي سترګې چپې دي، ته ورته چپ سترګې وایي. یا مثلا یو کس دی نه اوري، هغې ته ځینې خلک عین کوڼه وایي که نه. څوک دي یو خپنه لري، یو کس ورته وي لنګ، یا یو چیه بل ورته وي که نه. نو دغه مختلف نمونه د یو انسان مایوسه کوي، تا هغه په ټوکه کې هم ورته وایي، هغه ته یو مایوسي پیدا کیږي.
د ټوکو په وخت د عمر په پام کې نیول هم ډېر ضرور دي. ډاکټر هوتاک وایي چې مشر سړي سره یې د واده په محفل کې داسې ټوکه کړې وه چې تر ننه پښیمانه دی، ځکه ټوکه د هغه د خپګان سبب شوه.
د پیپسي بوتل کې اوبه واچولې او ما د اوبه واخیستلې، دغه مخکې مې کېښودې. نو هغه راته آخر وویل چې زه خو دا نورو سره ټوکې لرم، او ما تر اوسه ترانه کشرې زوی مې له تا مشر ده، زه چې ټوکې یم یا ټوکې کومه، نو تا سره مې داسې رویه نه ده کړې. تا ولې زه تر ورو مخکې کم راوستلم؟ نو مخ پیپسي څښلې او تا پیپسي بوتل اوبه را ډکه ما ته در وړه. نو ډېر سخت خفه شولم، معذرت مې وغوښته. تر ننه بیا نه ما ورسره ټوکه کړې او نه هغه کله مې چې ویني بیا سره په خندا شو چې هماغه قصه هغه ته ورپیا شي. پاته کله کله داسې څه وشي چې بیا سړی پرې وروسته خفه وي، ځکه د یو انسان عزت دغه ډېره غټه خبره ده نسبت دې ته چې ته یو دوه وخندیې. غمونه خو ډېر دي، ټوکې وي، خو سمې ټوکې چې تر څو سره د دوستان خوشحاله اوسي.
اجمل بیا وایي کله چې څوک ټوکه کوي، نو دا دې حتما په پام کې نیسي چې مقابل لوری څه ډول عادت لري. ټوکه منی کنه
بعضې وخت کې ښه ده، خو په جای ټوکه داسې بې جایه بې چوکاټه ټوکه کول نه دي په کار. دې نه ډېر شر او فساد جوړېږي. بعضې یو کس باندې بده ولګېږي، هغه نه جنګ جوړ سي، هغه نه یو باس جوړ سي. باید چې خپل هم داسې ټوکه ونه کړي چې بلې برداشت نه کړي. باید چې بل ته دومره اجازه ورنه کړي چې تا سره داسې ټوکه وکړي چې ته برداشت نه کړی سي. په ډېرو خبرو کې یو داسې خبر راسي چې هغه سړي باندې ډېر بد اثر وکړي، خامخا باس منځته راځي.
د کابل اوسېدونکی حمید بیا په ټوکو کې د مقابل لوري د شخصیت ډېر خیال ساتي او هیڅکله داسې ټوکه نه کوي چې څوک خفه کړي.
زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې د یو انسان په شخصیت یا د یو انسان په لباس یا د یو انسان په قواره باندې ټوکه نه کوم. داسې ټوکه نه کوم چې که پنځه نفره نور مالته ناست اوسېږي، هغو د په هغه پورې وخاندي او یو بل فکر وکړه. زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې هغه نفر یو وخاندي، مثال یو
پنځه دقیقې وخت په خوشحالي تیر شي سوی چې او دوست موږ سره ښه ټوکی وکړه. سینې چې مثال هغه ته ډېر ورباندې بد او لګېږي او هغه دوستان او رفیقان سجید هغو ته هم بد ښکاره شي.
روزو هغو ټوکو ته چې د خلکو په منځ کې دښمني پیدا کړي، په پایل کې خندا خو پایله یې ژړاوي. د څو تنو خبرې اورو چې وایي په خطرناکو وسایلو لکه ټوپک او داسې نور ټوکې نه کیږي. څوک چې کوي بیا لبل کس سره ځان هم تباه کوي.
ټوپک په لاس کې ولم دی ولم دی ولم دی نه ټوکې کوي. هغه قدرتي یا ماشیت ګوته ورسي هغه سي داس ویولي د پلی خمرې کې زومه پولیسانو خپل منځ کې سره ناستو ایور ټولې ولم دی ټوکې کولې سي قدرتي داس سي په دې سره ولګي مرمې پورې ته نه وته جاب جامل شو تام ټوکاو دغه کستان نه وسته خو په دا ټوک کې بس ولګید.
همدغسې ما ولیدل پېښور کې همداسې یو نیازای و، دوی شین ته تللي وو، هلته یو شین ده په نام د اټک باندې څلور پنځه ملګري وو، هلته چې لاړل هلته یې مستي کوله. تا ورته لویم هغه ورته دي ولاکه مې ورته لوی هغه چې ورداسې کړی و لاندې ور ولوېد وی بړ مړ سه هغه نه بیا لو جنجال جوړ سه ویلې تاسې له کس ته وزلی ده بیا دي چې ډېرې بدۍ وسولې بیا هغه ورونه راجب سو بل کاسې وویسته خو هغه معامله له ټوکې نه جوړه سوې وه. داسې مې لیدلي دي چې سړی و مو کلیوالو ټوکې کولې خپلې لور ته یې ویلې ولم دې داس ټوپک ته خلاص مړی کړله په زرګونو دا رقم کارونه سوي دي. بجای ټوکی بجای ناستای بجای مستیګان د خو ګټ نه لري چا پی پکې مت سوي دي لاسونه پکې مت سوي دي د موږ یو کلیوالو خوسای کاو خوسای هغه باندې راځي چې تمام باندې ولې پرتګال پښکا وډب مړې دام ټوکی بیا د وکړې پکې ور کړل د ریمو په خپل قوم کې دا کار سوي ده. دا ټوکو نه ډیر جنجالونه جوړ سوي دي په سعودي کې موږ کلیوالو مستی کوله په لټفیر کې یو کاسمرس هغه نه غاټ جنجال جوړ سوي دا ټوکو نه ډیر شیان جوړ سوي دي دا لکه مکل توم نه کیږي.
ټوپک ورته نیولی و چې ګوره ولمه دی هغه ټوکې کولې هغه ته مخکې مرمۍ تېرې کړې وه هغه له یو خورې ورور وویشته شهیدان یې کړ. د بېجای ټوکو نه پټاکه جوړېږي هغه پښتو یو متل ده وایي ټوکه پلانې باندې پټاکه سوه. نو هغه پټاکه مانا دا چې هغه ډز هغه ولي بېجای ټوکې کوي مسخرې کوي اول ټوکې اخرې پټاکه سي بیا جنګ سره وکوي دا ټول د بې تعلیمۍ وجه ده.
دا غولک نه د لیندې د غولک دی کې ګټه کې خو هغه چې کې خو د خورل ته ولاړه و ګوتې نه د کاسې خوې سو ټروپ په دسترګو کې ولاګیدله اوس مصنوعي سترګو ورته یې ده چې شینه چې د ټوکو نه دا یو بل زمونږ په ځای کې بل هم داسې کلشنکو ور سره د شورتنې ولې و هغه په دیوال نه ست غلک په دیوال سره چې ولم دی کوم د ماشې ته چې ګوتړل په دې شینه وشته بل مخره واړو کوم بدی ور سره نه و ټوکو کې مرمه به کې تیر و خلاص وشته د زړه باندې بل مخره واړو نو دا د چې شینه ټوکو د بیا خپل نه د ټوکو نه د ټوکو انجام داسې چې اخره بدی او بدبینی او دښمنی وي.
درنو دوستانو اوس تمسی ټوټه ورو په تمسی ټوټه کې د کسانو په اړه خبري شوی چې کله په لوحو کې خوړه چوي هغه نه مینځي.
نا وخت سو هغه لوخي نا وخت جن نا وخت جن
دا دستي
ټول نا وخت ام دا بش خبونه ټول را تاکه
دا وخت
لا غوړي کانم لا تاکه
شپک دانی دي
شپک بلګ نه
نه څلیک دی واچو ډوډۍ پکې
ډوډۍ خو واچو ما تا چا جوش دي شه دا کیا چې چای پاري دستي
چې دا تروزونه می ډکړي دي ما ز ډوډۍ
آ بس را کتر دا غوړي کان ماته دی ګونه خو ته چې جوړ کړو وس راځي بیا بیا ندی به غل مغل به جوړ کړی چې ولې شت نه راکه وې ډوډۍ
دا څه شو ډوډۍ تیار ده
دا ته تیار
ده دا کاسه مخ
راکه دا کاسه اغه نورم لا تاکه نورم
واچو زرزر پکې
اچو دا دې اچو مې اغه کوچنی بش کابل
را واخ څه کوي تاسو
ولې
انواری نه راخلی او قطق پکې چوي
نو څنګه وکو
دا خلک پریمین ځای کنه ولې راځ کوي په دې خاوري
کې اته رافته می پاک په صابونو منځلی
په دې څومره خاوري کې نه دا خوانواري دا وګوره هغه بل اورز یو ځای تلاړم خو غټ سړی وو ورکوډه سړی هم نو تیر من مانو ناسو چهره وړو چه بار اچارج دا چه واشو دی ورګو مورتي راوته
خو پکې ویدلی به یې نو
خو خبرم داره چې پکې لویږي کنه
پاکوي په هفته کې ور دغه ټول شان پاکو می ځکه کېدو
ګوره د هفته خبره بیل ده کله چې کارت نه اخلي مل مرزي دغه یو ځل بیا وکښوي
دا نو د چا دونه په
واسطه یو بل میکروبي کېږي دای دوا صحت ته نقص لري
جما دونه سړی للا سنه کېږي چې هر څه لوخي او کښه کوم
ښه دا ته چیر ورځ ماته ډوډۍ راوړي لکه چې نه یو کښه هم د سیر راوړي
د هر چا نوبت چی لوخي مو منځو ال ټیک شېست نو ار سات خو مونده وسنه ده پر چاو کښه کو
ګوره دا خو بده خبره نه ده خو دوه کاسي یا څلور کاسي چې قصغم بګه چاو او کښه کوي
وزدا سړی پاک صافی کوم ال ټیک دم
اوس خو مته پرېګ ده دغه بنن بیا وکړو چې امیر مانل ته ناشتي
خبره پام ده نن کې دا ګوره چې شه پکې نه لکه ما درته چې دغه سړی په ما باندې دا پیښونه شي
ښه دا یې شه دی لو بګوري په دغه بتول لو خیاو کښه کوم بیا بډوډې پکې واچو
خیر وسې کوزه باندې وو دا خبره ده
دوم لګه دې چې ځلې و منځه چې نا وخت سو بخیا امیر مانه به څنګه وږي مستاس په خبره دلته اختصاص وو
سیدا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو وري